درنو اوریدونکو السلام علیکم لسبه جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې د موسیقي پروګرام لرو. په سر کې خبرونه د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښته ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلي قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي. په جلال آباد کې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکي وژل ژوبل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه شاوخوا و بجې د جلال آباد ښار چپریهار زړی اډې ته څیرمه د سیمنټو د یوه دوکان مخې ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې وشوه او له کبله درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. د ټپیانو حال د ډاډ وړ بلل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان دولتي تلویزیون ویلي چې په دې پیښه کې اته تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې هم د چاودنې خبر ورکړی شوی دی خو د مرژوبلو کره جزئیات نشته. تر اوسه پورې د جلال آباد او شاه شهید د پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې ویل شوي افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوي او د جنوري په 13مه امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو سانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړی کرښه کې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا لوبه د سهار په 10 بجې یعنی کابو نیم ساعت وروسته پیلیږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل یې په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمه او ارزښتناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي. خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان لوبړی لوبه ګټلې او نننۍ لوبه د دواړو ټیمونو په چیرې بیا د آیرلند لپاره ډیره مهمه او حساسه ده. د خبرونو له ازادي راډیو اوري د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشوه ده. ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کرونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو تلویزیوني وینا کې ویلي تر هغو چې کورونا واکسین جوړیږي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحاني ونویل چې لکم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورونا واکسین ازمیشت هم پیل کړ. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې 2 اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هممهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د دې اژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، عراق او سوریې په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوي چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1400 پناه غوښتونکو په اړه هم په لټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. پاکستان د احمدي فرقې د ویپاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویپاڼې له امریکا خپرونې کوي. د دې مذهبي فرقې د ویپاڼې چلوونکی حارث ظفر وایي د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د رواني میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویپاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دا اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 میلادي کال احمدي فرقه نامسلمانه اعلان کړه او له هغه مهاله د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سختریزو ډلو له لوري په ځلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشي کېدو په هدف وشوي څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو اساسي حقونو استفاده کوله. او چین وایي د کرونا وایرس 102 نوي پیشي ثبت کړي دي. د چین روغتیاي چارواکو نن یکشنبه وویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 102 مثبت پیشي ثبت کړي دي. تیرونه چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي د نوي مریض کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفر نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان پلو کورنۍ سره له یو ځای بل ځای ته سفر کوي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 سپه اوریدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاسلیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن په مشه د نوی ادارې دوه جګپورو چارواکو دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړي او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسد الله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوی ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړي. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوه د تړون پلي کول دي.
این که معضل افغانستان از طریق دیپلماسی حل گردد و نیروهای خارجی طبق توافقنامه
عملی گام داده چې د افغانستان لنجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې
ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي، او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریس هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړي شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په کندوز کې پرله پسې جګړې دوام لري او له کبله زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپلې مینې پرېږدي او د ولایت مرکزي برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دېرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا ژمګونه نور ختم کوي. موږ د دې ژمي په سره ژمي راووتلو. یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو او موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولو.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو بوار د موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د صبر په جنگ د مسؤلیت وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مسخ کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي وایي وري؟
هشت صبح رسپانی د یو شمیر وزیرانو د لریکېدو په مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی ولسمشر غنی د عامې روغتیا او مالی وزیران داسې مهال له دندو ګوښه کړي چې څلور وزارتونه په ناقانونه توګه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د عامې روغتیا له وزارته د عثماني د لرې کېدو لامل فساد او له مالی وزارت څخه د ارغندېوال د ګوښه کېدو لامل د ولسمشر له عوامرو سرغړونه بلل شوې، خو زیاتوي لا ښکاره څرګنده نه ده چې د پردې تر شا څه دي. د لیکوال په وینا په روانو شرایطو کې د ولسمشر دا کړنه به نه یوازې دا چې له فساد سره مبارزې ته لار پرانیزي، بلکې حالات به لا بدتره او یو شمېر مغرضو کړیو ته به لار هواره کړي چې په دغو مهمو برخو کې لاسوهنې وکړي. مسیر ورځپاڼې هم د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو